د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د خوړو نړیوال سازمان WFP خبرداري ورکړي چې د افغانستان په ګډون لاس هیوادونو کې ممکن خلک د لوګې له ګواښ سره مخامخ شي. دوی ویلي چې د خلکو لاسنیوي ته جدي ګامونه پورته نشي، د لوګې ګواښ مرګونه کېدای شي. په افغانستان کې د کورونا پیښې نږدې ولسنیم سوه شوې. نور مسایل هم شته. دویمه نیمایي د بشري حقونو او کور کلي پروګرامونو ته ځانګړې شوې. دا هر څه وروسته راځي، خو لومړی خبرونه چې سالم احمد صالح چمتو کړي دي.
روپی ټولنې د افغان ماشومانو د لاسنیوي لپاره 2 میلیونه او 1 لک یورو د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونیسف ته ورکړي. په سرپل کې د وسلوالو طالبانو په بریچ کې 1 لک فوجیان وژل شوي. ایران وایي چې تر 2 میاشتنیو ناکامو هڅو وروسته یې د مځکې مدار ته یو نظامي سټلایټ وتوغاوه. اروپایي ټولنې د افغان ماشومانو د لاسنیوي لپاره 2 میلیونه او 1 لک یورو د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونیسف ته ورکړي. دغه مالی مرسته به د افغان ماشومانو پر تعلیم او په لرې پرتو سیمو کې په خور ځواکۍ دخته ماشومانو پر لاسنیوي ولګول سي. په کابل کې یونیسف ادارې نن په یوه اعلامیه کې د اروپایي ټولنې د دې مالی مرستې خبر ورکړی دی. یونیسف د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د بشري مرستو د مسؤل لویجی پاندولفی په حواله لیکلي چې ویلي دي په افغانستان کې د مارچ پر 14مه د ښوونځیو په تړل کېدو سره 9 میلیونه او 15 لک ماشومان په دولتي ښوونځیو کې او 15 لک نور ماشومان د محلي تعلیماتو په ښوونځیو کې په عادي ډول خپل تعلیم مخته نسي وړلی. په سرپل کې د وسلوالو طالبانو په ډله ییز برید کې 1 لک فوجیان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د سرپل د والی ویان ذبیح الله امانی نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیره شپه د مرکز ترڅنګ د سوزمقله او سنچارک ولسوالیو پر مرکزونو هم حمله وکړي. شغلی امانی وویل د ډله ییزې حملې د امنیتي ځواکونو لخوا په شا وتنبول سوې. له بده مرغه په دغو دریو سیمو کې زموږ د امنیتي ځواکونو 11 غړي وژل سوي دي. د ولي ویاند وایي په دې لړ کې 3 محلي پولیس هم وژل سوي او 9 تنه نور ټپیان سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست د داعش د خراسان څنګ د یو بل مسؤل د نیول کېدو خبر ورکړ. د غریاست نن په ویلامیه کې ویلي منیب چې په اصل کې د پاکستان اوسیدونکی دی، په ابو بلال، حاصر، ابو حلال او ابو همام هم مشهور دی. د ویلامیه په حواله دغه نیول سوی کس له نورو تروریستي شبکو لکه لشکر طیبه، حقانی شبکې، سپاهی صحابه او نورو افراطي ډلو سره د داعش د خراسان څنګ د همغږي او ارتباطاتو مسؤل وو. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي نیول سوی وګړي تر دې مخکې د القاعده شبکې له کلیدي غړو څخه وو. په اعلامیه کې نه دي ویل سوي چې دغه مشکوک کس چیرې او دقیقا کله نیول سوی دی. ملي امنیت د وري یا حمله پر 14مه هم د داعش د خراسان څنګه د بل رهبر عبدالله ورگزی د نیول کېدو خبر ورکړی وو. دغه ریاست ویلي وو دغه کس په اسلام فاروقي مشهور و چې د دې ډلې له 900 نورو مشکوکو غړو سره نیول سوی دی. اسلام فاروقي په کابل کې د سیکانو پر ګوردواره د مارچ د 15مې د حملې یو طرح بلل سوی چې په هغه حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي وو. په هرات کې د ملکیانو د خوندیتوب ډلې د جګړې لشکېلو لور یو غوښتنه وکړه چې د روژې په مناسبت له جګړو لاس واخلي. دغه ډلې غوښتنه کړې چې د دې پر ځای د کورونا وایرس په وړاندې پر مبارزه تمرکز وسي. په هرات کې د ملکیانو د خوندیتوب ډلې مشر سید اشرف سادات نن چهارشنبه په یوه کنفرانس کې له ملګرو ملتونو هم وغوښتل
سازمان ملل متحد باید به طرف های جنگ ایره بقبولانه کرد. ما باید بریم به طرف یک سازندگی، بریم به طرف یک تفاهم سیاسی، بریم به طرف از اینکه مردم به خدمات صحیح دسترسی پیدا کنند.
شغلی سادات ویل د امریکا او طالبانو ترمنز وروستی موافقه په افغانستان کې شخړې نه دي کمی کړي، بلکې د پسرلی پر اتاک سره طالبانو بیا خپلې حملې زیاتې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د فبروري پر 9مه په قطر کې په خپلو کې موافقه لاسلیک کړه. ایران وایي تر 3 میاشتنیو ناکامو هڅو وروسته یې د مځکې مدار ته یو نظامي سټلایټ وتوغاوه. دولتي ټلویزیون او تسنیم خبری اژانس چې د ایران په سپاهي پاسداران انقلاب ځواک پورې تړلی ګڼل کېږي نن په خپلو راپورونو کې دا یوه بریا بللې ده. سمدلاسه دغه سټلایټ د توغولو خبر په خپلواک ډول نه دی تایید سوی. شنونکو په دې اړه اندېښنې ښودلې چې دغه کارول سوی ټکنالوژي له ایران سره د قاروشتونکو بالستیک میزایلو په جوړولو کې مرسته کوي او کنه. سپای پازرن انقلاب ځواک په خپل رسمي ویب سایټ کې ویلي دغه سټلایټ د مځکې له سطحې 425 کیلومتره لوړ مدار ته رسېدلی دی. ایران په وروستیو کې د سټلایټ د توغولو څو ناکامې هڅې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو ویلي د توغندیو دغه ډول توغول به د ایران د بالستیک میزایلو پروګرام پرمختللی کړي. د روسیې، ترکیې او ایران د بهرنیو چارو وزیران به نن په ویډیوي کانفرانس کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د شخړو د کمولو پر موافقه بحث وکړي. دا د یاغیانو تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه ګڼل کیږي. ترکیه او روسیا چې د سوریې په شخړه کې د مخالفو جهتونو ملاتړ کوي، د مارچ پر 15مه په ادلب ولایت کې چې د یاغیانو په کنټرول کې دی د اوربان منځګړیتوب کړی و. تر اوربان مخکې د څو میاشتو لپاره د روسیې په ملاتړ د سوریې ځواکونو پوځي عملیات وکړل چې د نږدې 1 میلیون کسانو د بې ځایه کېدو سبب سول او ترکیې ته یې د کډوالو د جوپې د اوښتو خطر ایجاد کړ. د کال په لومړیو کې د کړکېچ زیاتېدو د ترکیې پوځ او د سوریې حکومت په مستقیمه نښته کې ښکېل کړل. انقره د دې لپاره چې د خپلو شپېتو وژل سویو سرتیرو غچ واخلي د سوریې د حکومت د مخالفو ډلو ملاتړ زیات کړ او د سوریې د دولتي ځواکونو پر خلاف یې د بي پیلوټ الوتکې د کارونې کمپاین پیل کړ. اوس د اوربند موافقې د یوې برخې په توګه د یاغیانو او د سوریې د دولتي ځواکونو ترمنځ په حایل سیمه کې د ترکیې او روسیې ځواکونه ګډې ګزمې کوي. او د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو کارپوهان وایي دا چې ایران یو بل ظلمکۍ د نړیوالو قوانینو خلاف دم کړي ټکان ورکوونکی خبر دی. د ملګرو ملتونو ځانګړو راپورټرانو جاوید رحمان او اګنس کالامارت په یو بیانیه کې ویلي شایان سیدپور د چړې په گزارونو د یو بل کس په وژلو د محکومېدو په وخت کې ولس کلن وو. دغو راپورټرانو ویلي ایرانی چارواکو شایان پرون سې شنبه په دار ځړولی دی. د ملګرو ملتونو کارپوهانو اندېښنه ښودلې چې ممکن ایران ژر په زندانونو کې د بلوا په بدل کې ګڼ بندیان اعدام کړي چې شایي یو کم عمره محکوم سوی کس هم پکې شامل وي. اټکل کېږي چې په ایران کې لږ تر لږه 90 تنه کم عمره کسان په اعدام محکوم سوي وي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویپانه کې هم لوستلې او هم اوریدلای شئ. زموږ د ویپانه پته ده www.azadiradio.com. او ری چې د خوړو نړیوال سازمان وایي د کورونا د وبا له کبله به د افغانستان په ګډون لاس بې وزله هیوادونه د لوږې له ګواښ سره مخامخ شي. افغانستان کې د دغه سازمان ویان وحیدالله امانی بیا وایي دوی اړمنو ته د مرستو پروګرام پیل کړی.
تبلیشکی پریکړه کړې ده چې دغه مرستې د 2 میاشتو مرستې په یو ځل خلکو ته یا کورنیو ته چې اړمنې دي ورسوي تر څو د تکراري راټولېدنې مخنیوی وشي.
افغانستان کې د کورونا د مثبت پیښو شمیر له 1100 واوخته او 1300 ساعتونو کې د ویروس 1500 نور پیښې رامنځته شوې. په یو شمیر ولایتونو کې د کورونا د معاینې ځانګړي لابراتواري وسایل خلاص شوي دي. د خصوصي پوهنتونونو محصلین غوښتنه کوي چې د کورونا ویروس له کبله د رامنځته شوو شرایطو له کبله باید د دوی فیسونه سم نیمایي کم شي. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د ډونالډ ټرمپ پر هغو خبرو سخت نیوکې شوي چې ویلي دي امریکا ته به د کډوالو په ورتګ بندیزونه زیات کړي. نور مسایل هم شته. دویمه نیمایي د بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرام ته ځانګړې شوې. هیله دا تر پای را سره پاتې شي. څلور بجې او 9 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام مشر وایي د کورونا ویروس په بابا د انسانانو د لوږې خطر نور هم زیات کړي او که ژر او جدي اقدام ونه شي ممکن میلیونونه انسانان مړه شي. د افغانستان په ګډون لس هیوادونه د لوږې له خطر سره مخامخ وبلل. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مسولان بیا وایي چې له اړمنو خلکو سره یې مرستې زیاتې کړې دي. په دې اړه تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام رئیس خبرداری ورکړ چې که په څو میاشتو کې فوري اقدامونه شي د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله به د یو شمېر هیوادونو خلک له سختې لوږې سره مخامخ شي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایي رئیس ډیوید بیسلی د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل حتی مخکې تر دې چې د کرونا وایرس مسئله جدي شي ده د نړۍ مشرانو ته ویلي وو چې نړۍ به په 2000 میلادي کال کې له دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته تر ټولو له بد بحران سره مخامخ شي. ښاغلی بیستی د دې علت په سوریه، یمن او نورو هیوادونو کې د جګړې دوام، په افریقا کې د ملخو هجوم، پرله پسې طبیعي آفتونه او اقتصادي ستونزې بللې وې. د زیاته کړه په نړۍ کې هره شپه 821 میلیونه انسانان د شپې وږي ویدي شي، 115 میلیونه نور د لوږې یا تر دې د بد حالت ترمنځ دي. او د خوړو د نړیوال پروګرام تازه څېړنې ښیي چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله به 130 میلیونه انسانان ممکن د روان 2000 میلادي کال تر پایه له لوږې د مرګ له خطر سره مخامخ شي. د خوړو د نړیوال پروګرام پر اساس په 2019 میلادي کال کې یمن، کانګو، افغانستان، وینزویلا، ایتوپیا، جنوبي سودان، سوریه، سودان، نایجیریا او هیټي د نړۍ هغه لس هیوادونه وو چې د خوراکي موادو بحران ځپلي وو. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام د عامه اړیکو مسؤول وحید الله امانی آزادي رادیو ته وویل چې دوی له اړمنو خلکو سره مرستې چټکې کړې او خلکو ته یې ویلي چې له خپلو کورونو راونه وسي څو د مرستو د ترلاسه کولو په مهال ګڼه ګوڼه جوړه نه شي او کورونا خپره نه شي. د دې پر ځای دوی خلکو ته په خپله مرستې رسوي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WHP موسمي کومکونه یا مرستې همداوس د افغانستان په ټولو برخو کې د ویش په حال کې دي. یو تغییر چې په دغه مرستو کې راغلی هغه دا دی چې د کورونا ویروس د مخنیوي په موخه کومې مرستې چې په میاشتنی ډول مخکې ترسره کېدې WHP پریکړه کړې ده چې دغه مرستې د 2 میاشتو مرستې په یو ځل خلکو ته یا کورنیو ته هغه کورنیو ته چې اړمنې دي ورسوي تر څو د مکرر یا تکراري راټولیدنې او یا د خلکو د ګڼې ګوڼې د جوړېدو نه مخنیوی وشي او په دې توګه د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي هڅه هم شوې وي.
امانی هم دا راز ویل چې د خوراکي موادو تر څنګ د لاس مینځلو صابون او نور وسایل هم ویشي چې د کرونا له مخنیوي سره مرسته وشي. د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام د اجرایي رئیس په وینا د اکثرو هیوادونو د خوراکي موادو بحران د شخړو او جګړو له کبله دی، خو د کرونا وایرس وبا دا بحران لا شور کړی دی. د چې د ویډیو لاري خبري کولې وویل د خوړو نړیوال پروګرام هر ورځ نږدې 100 میلیونه انسانانو ته خوړو ورکوي چې د حقوق په منځ کې 10 میلیونه هغه کسان هم شامل دي چې په ورستیو کې د خوړو د نړیوال پروګرام په مرستو متکی شوي دي. بیسلی چې په خپل هم کرونا وایرس نیولی وو او اوس په خکېدو دی وایي که له دغو 10 میلیونه خلکو سره مرسته ونه شي زموږ څېړنې ښیي چې تر 3 میاشتو پورې به هر ورځ 3 لکه انسانان له لوږې ومري.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کتاب لری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایرس معاینه وکړئ.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو نه اوري د ورځې په موضوع د کورونا د پیښو په اړه تمکیګو. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس 150 مثبت پیښې رامنځته شوې. له دې سره په افغانستان کې د کرونا د مثبتو پیښو شمیر 1343 ته ورسید. د تازه ثبت شوو پیښو شاوخوا نیمایي په پلازمینه کابل کې رامنځته شوي. ناجیه صافی د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تازه اعلان شوی شمیرې ښیي چې په 13 ساعتونو کې د نورو ولایتونو په پرتله په کابل کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې ډېرې ثبت شوې دي. د معلوماتو له مخې په 13 ساعتونو کې د دغه هیواد په کچه د کرونا 150 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د عامې روغتیا وزارت ویان وحیدالله معیار نن چهارشنبه خبري ناستې ته وویل چې له دې پیښو 8 په پلازمینه کابل کې دي.
کابل کی استاجری زمنا په پروان بامیان لغمان پکتیکا او فراه کې یوه یوه مثبته پیښه استاجری ده چې ټول مجموعي واقعات زموږ په افغانستان کې یولس سوه درې څلوېښتو ته ورسېدل.
خغلی مایار وای په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې شپاړس تنه له کووېډ نولس ناروغۍ روغ شوي او څلور تنه مړه شوي چې له دې سره د مړو شمېر څلوېښتو ته رسېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وایي په ټوله کې له کورونا ویروس څخه تر اوسه یو سلو شپږ شپېته کسان روغ شوي دي. خغلی مایار وویل راتلونکي دوه اونۍ ډېرې مهمې دي او له خلکو یې وغوښتل چې روغتیایي سپارښتنو ته جدي پام وکړي او که نه نو انساني ناورین به رامنځته شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي کابل خاریان تر ډېره روغتیایي مسایل په پام کې نه نیسي او همدا لامل شوی چې په کابل کې پیښې ورځ تر بلې زیاتې شي. په دې وروستیو کې داسې انتقادونه هم مطرح شوي چې په افغانستان کې په روغتیایي سکتور کې د فساد له امله خلکو ته سم روغتیایي خدمات نه رسیږي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي ممکن په فساد ککړ کسان موجود وي، خو له رسنیو او خلکو یې وغوښتل چې په روغتیایي سکتور کې فاسد کسان له اسنادو سره یاد وزارت ته ور وپېژني. په ورته وخت کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه له خبریالانو غواړي چې د کورونا ویروس په تړاو ټولنیزو رسنیو کې د خبرېدونکو شایعاتو ښکار نه شي. د دې کمیټې مشر نجیب شریفي د چهارشنبې په ورځ په خبري کنفرانس کې وویل
د وایروس په تړاو چې کوم ناسم معلومات په ټولنیزو رسنیو کې خبریږي له خبریالانو سره کار شوی تر څو دوی څنګه کولی شي چې له دغې خطرناکې پدیدې سره مبارزه وکړي او خبریالان د ناسمو اطلاعاتو ښکار نه شي.
نوموړي وویل کوم ناسم معلومات چې په افغانستان کې د کورونا ویروس په تړاو خپریږي خلک یې اندېښمن کړي او خبریالان کولی شي چې په دقیقو اطلاعاتو سره خلک له دغه ګواښونکي ویروس څخه وژغوري.
و موریدل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا یو پنځوس مثبتې پیښې ثبت کړي. له دې سره په ټول هیواد کې د دغو پیښو شمیر نږدې یولس نیم سوه ته ورسېد. بلخوا د افغانستان د یو شمیر ولایتونو روغتیایي مسؤلین وایي د کورونا ویروس د تشخیص لپاره کیټونه یا د دغه ویروس د معاینې لابراتواري بستې خلاصې شوي. کندهار، هرات او بلخ هغه ولایتونه دي چې دا ستونزې پکې پیدا شوي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تازه د کورونا ویروس د تشخیص لپاره 15,000 کیټونه یا همدا بستې اخیستي چې ستونزې به ورسره هوارې شي. په دې اړه هم د ناجی ساپه اداره پور واوري.
هرات هغه ولایت چې د کورونا ویروس لومړنۍ مثبته پیښه پکې ثبت شوه. د دغه ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د هرات لپاره 15,000 کیټونه په نظر کې نیول شوي وو چې تر اوسه یې شاوخوا 2,000 مصرف شوي دي. په همدې حال کې د دې ولایت روغتیایي چارواکي د آر این آی اکسټرکشن د کیټونو یوه برخه ده چې د کمښت په اړه اندېښنه ښیي. د هرات ولایت د عامې روغتیا رئیس عبدالحکیم تمنا
هغه څه چې کم دي د تشخیص کیټونه نه دي، بلکې یوه بل اله په نوم د آر این ای اکسټرکشن ده چې نه یوازې دلته بلکې په ټول افغانستان کې دغه اله نشته او موږ په تمه یو چې د کابل نه راورسي.
تر اوسه په دې ولایت کې د کورونا ویروس 324 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه ستونزه نه یوازې په هرات کې ده، بلکې په بلخ ولایت کې هم ورته ستونزه موجوده ده. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس خلیل حکمتي وایي له تېرې یوې اونۍ را په دېخوا په بلخ کې د کورونا ویروس د تشخیص کیټونه خلاص شوي دي. د ښاغلي حکیمي په خبره په وروستي ځل 50 کیټونه دې ولایت ته استول شوي وو چې اوس هغه خلاص شوي. تر اوسه په بلخ ولایت کې د کورونا ویروس 55 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. ننګرهار بیا هغه ولایت دی چې تر اوسه پکې د کورونا ویروس 40 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی وایي په دې ولایت کې 15 کیټونه وو چې له نیم څخه زیاتې مصرف شوي او په نږدې راتلونکي کې به نور کیټونه هم راورسیږي. په پکتیا ولایت کې بیا تر اوسه د کورونا ویروس د تشخیص لابراتوار نه دی پرانیستل شوی. په پکتیا کې تر دې مهاله 14 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. کندهار هغه ولایت چې تر دا مهاله پکې د کورونا ویروس 108 مثبتې پیښې ثبت شوي. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس وایي کندهار ته 370 کیټونه ځانګړي شوي وو، خو اوس دغه کیټونه خلاص شوي او نور نه دي رسېدلي. محمد نسیم افغان وایي دې ولایت ته د 10,000 کیټونو اړتیا ده. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحیدالله مایار وایي د کیټونو د نشتون ستونزه یوازې په افغانستان کې نه ده، بلکې دا ستونزه په ټولو هیوادونو کې شته. هغه د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تست موجود است اما یک بخش از این
تست شته خو په دې برخه کې د آر ان ایل کمخ سره مخامخ یو او دلیل هم دا دی چې هغه مرسته چې له عربي متحدو اماراتو څخه شوې وي په وخت راونه رسېدي خو له نیکه مرغه تېره ورځ تازه 15,000 کیټونه راورسېدل چې نور به د چهارشنبه په ورځ راورسېږي او راتلونکو دوه اونیو کې به 10,000 نور کیټونه هم ترلاسه کړي.
د ښاغلي معیار په خبره تر دا مهاله په ټول افغانستان کې د کرونا ویروس د تشخیص و لابراتوار موجود دی چې دوی په کابل او یو په هرات، بلخ، ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې دي. ښاغلي معیار وویل ټاکل شوی چې یو بل لابراتوار په کندز ولایت کې هم جوړ شي. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر دا مهاله 6,000 سمپلونه اخیستل شوي. د دغه وزارت په وینا په افغانستان کې هغه و لابراتوار چې موجود دي کولی شي په یو وار 300 کسان وازمایي، خو هڅې دا روانې دي چې دغه ازمایښت کچه 1500 ته لوړه شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر دا مهاله په افغانستان کې 1,092 کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو محصلان غواړي چې د دوی په میاشتنیو فیسونو کې 50% کموالی راشي. په ورته وخت کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د شخصي پوهنتونونو سره په اړیکو کې دي چې په اوسنیو حالاتو کې د پوهنتونونو په میاشتنیو فیسونو کې کمښت راولي. دا موضوع اکرام الله اکرام تعقیب کړی او دا راپور برابر کړی.
په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ بیکاری د شخصي پوهنتونونو هغه محصلین اندېښمن کړي چې آنلاین درسونه یې پیل شوي او اړ دي چې میاشتنی فیسونه ورکړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له هغه وخته چې قرنطین پیل شوی دوی په ګورونو کې بیکاره ناست دي او د پوهنتونونو د فیس د ورکړې توان نه لري. لږ تر لږه په میاشتنیو فیسونو کې باید 50% کمښت راشي. زبی چې په کابل کې د خصوصي پوهنتون محصل دی وای اړ دی چې د هر سمستر په لومړیو کې 6,000 افغانۍ ورکړي، خو اوس چې بیکاره دی توانې نه لري.
وضعیت داسې دی چې موږ ټول په کورونو کې بند یو او کاروبار نشته. پوهنتون باید میاشتنی فیس نیم کړي ځکه موږ د آنلاین له درسونو نه هم ښه ګټه نشو اخیستلی.
دی وایي تر دې دمه یې د 1500 افغانیو انټرنیټ مصرف کړی، خو بیا هم نه دی توانېدلی چې له آنلاین درسونو سمه ګټه واخلي. د زبی ترڅنګ نور محصلین هم شته چې ورته ستونزې لري. مریم وایي د ده په ګډون د کورنۍ 15 غړي په خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې کوي، خو دا وایي اوس چې ټول بیکاره دي نشي کولی د پوهنتون فیسونه ورکړي. آن تر دې دمه د آنلاین درس ویلو لپاره د انټرنیټ د فعالېدو پیسې هم نه لري.
مصرف هزینه انټرنیټ او مصرف پانتون فیس پانتون
د قرنطین لامل آنلاین درسونه پیل شوی، خو موږ ډیر زیات ستونزې لرو. د فیس د ورکړې او آن د انټرنیټ د فعالیدو پیسې نه لرو. باید په پوهنتون کې د فیسونو او انټرنیټ بیې کمې کړي ځکه یوازې زه نه یم. زموږ په کورنۍ کې زما په ګډون 15 تنه یو چې په خصوصي پوهنتونونو کې درسونه وایو، خو اوس په اقتصادي لحاظ له زیاتو ستونزو سره مخ یو.
مریم وایي که د شخصي پوهنتونونو مسؤلین او دغه شان د لوړو زده کړو وزارت دې برخې ته پاملرنه ونه کړي نو زیات شمیر محصلین به خپل درسونه پرېږدي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو په زیاتېدو سره زیات شمیر خصوصي پوهنتونونو خپل درسونه په آنلاین ډول پیل کړي دي. په همدې حال کې په کابل کې د غالب په نوم د یو خصوصي پوهنتون سرپرست عبدالرحمن حمید ازادي راډیو ته وویل د دوی مالی کمیټه هڅه کوي چې په بحراني حالتونو کې د پوهنتون فیسونه کم کړي، خو دی وایي چې دا چاره هم یو څه وخت ته اړتیا لري. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا د محصلینو په میاشتنیو فیسونو کې به کمښت راشي؟ د لوړو زده کړو وزارت ویان حنیف فرزان ازادي راډیو ته وویل
وزارت تحصیلات عالی جلسات متعدد را پیرامون کاهش فیس محصلان در ایام
د لوړو زده کړو وزارت له شخصي پوهنتونونو سره د محصلینو د میاشتنیو فیسونو د کمښت په اړه بیلابیل ناستې درلودې او له ټولو خصوصي پوهنتونونو نه غوښتنه شوې چې قرنطین په ورځو کې او شرایطو ته په پام د محصلینو په میاشتنیو فیسونو کې باید کموالی راولي.
دی وایي د خصوصي پوهنتونونو مسؤلینو هم ژمنه کړې چې په دې برخه کې به مرسته وکړي. د ښاغلي فرزان د معلوماتو له مخې اوس مهال د دولتي پوهنتونونو په ګډون 170 خصوصي پوهنتونونه د ځانګړي آنلاین سیستم له لارې تر یو مدیریت لاندې خپل درسونه پر مخ وړي.
څلور بجې او 25 دقیقې دی. راځو یوې نړیوالې موضوع ته. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا متحده ایالاتونو ته د کډوالو پر ورتګ بندیزونه سخت کړي دي. دای وایي چې د کورونا وایرس له امله چې کوم امریکایي کارګر له کارونو وتلی دي، د هغوی غم باید وخوړل شي. خو د ولسمشر ټرمپ پر دې پریکړې اپوزیسیون ګوند سخت انتقاد کړی او ویلي دي چې په دې ډول د امریکا دننه د کډوالو ضد احساسات راپارېږي. احمد شیبر د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې د موقت وخت لپاره به متحده ایالاتونو ته د کډوالو د ورتګ چارې د دې لپاره ودروي چې د خپل هیواد دننه د کارګرو ملاتړ وکړي. دا یو جنجالي کام دی او انتقاد کوونکي خبرداری ورکوي چې له دې سره به په متحده ایالاتونو کې چې کورونا وایرس هم خپور شوی دی، اختلافات ژور شي. ډونالډ ټرمپ چې په روان نومبر کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته درېدلی دی، پرون یې وویل چې یو اجرایي فرمان به ورکړي چې د شپیتو ورځو په مخه د گرین کارډونو ورکړه بند شي او په دې ډول به د کورونا وایرس خپرېدو د مخنیوي چارو ته پاملرنه زیاته کړي. کورونا وایرس تر اوسه د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر 45 سره ډېر کسان وژلي دي او نور څه باندې 300 سره په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د کورونا وایرس خپرېدو له امله په متحده ایالاتونو کې لږ تر لږه 22 میلیونه کسان بیکاره شوي دي، ځکه چې د کووید 19 ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه لګېدلې دي. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دا به ناسمه وي او انصاف به نه وي چې د دې وایرس له امله امریکایان بیکاره شي او د هغوی پر ځای نوي مهاجر کارګر له بهره راشي ځای ونیسي. جمهور رئیس ټرمپ زیاته کړه چې لومړی باید امریکایي کارګرو ته پاملرنه وکړي. د امریکا ولسمشر بیا وویل چې دا اجرایي فرمان به پر هغو کسانو نه تطبیقېږي چې متحده ایالاتونو ته د لنډ وخت په مخه ورسي، خو ممکنه ده چې تر شپېتو ورځو وروسته هم دا فرمان تمدید شي. د ولسمشر ټرمپ د دې پریکړې په خاطر ډیموکراتانو او انتقاد کوونکو دې تورن کړی دی چې د مهاجرو ضد احساسات پاروي او په دې ډول له کورونا وایرس سره مبارزه ټکنۍ کېږي. څو اونۍ وروسته تر دې چې په امریکا کې بندیزونه لګېدلې دي، د ټرمپ اداره او د ایالتونو والیان هڅه کوي چې بندیزونه تدریجي لرې کړي، خو په دې ډول چې د کورونا وایرس بل څپه ورسره رانشي. شاوخوا شپږو ګورنرانو چې اکثر یې د جمهور غوښتونکو حاکم ګوند غړي دي، روان اونۍ د بندیزونو د نرمولو هڅې پیل کړي او په څو ایالتونو کې خلکو مظاهره هم کړې دي چې بندیزونه لرې کړي. د بندیزونو د لرې کېدو له فشارونو سره سم په نیوجرسي، پنسلوانیا او میشیګان کې د کورونا وایرس له امله د 800 کسانو د مړینې خبرونه خپاره شول. نیویارک چې کورونا وایرس پکې زیات خپور شوی دی، هلته د 401 نوي تلفاتو خبر ورکړ شو.
یو بل نړیواله موضوع دا چې امریکا او ایران تر خپل منځ پر ټولنیزو رسنیو د بیانونو او عکسونو خپرولو ته مخه کړي. له یوې خوا امریکا د منځني ختیځ په هیوادونو کې د ایران د لاسوهنو په اړه بیانونه خپروي، له بل لوري له ایران داسې عکسونه او بیانونه خپریږي چې د نړیوالو له نظره د امریکا بندیزونه د بشري حقونو خلاف کار وبلي. په دې اړه د فرشتې جلالزی راپور ته پام وکړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په روسیو کې یو عکس پر ټوچر خپور کړ چې په هغه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره ناست دی. د دواړو ترمنځ یو میز دی او د پیسو بستی ور باندې ایښی دي. د بشار الاسد پر څنګه او په جیب کې هم د ایرانی نوټونو بستی لیدل کیږي. د جواد ظریف او بشار الاسد دا ګډ عکس د کمپیوټر په مرسته الټر یا بدل سوی دی. دا عکس د اپریل په شلمه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګان اورتیګس خبر کړ چې په سوریه کې له رژیمه د ایران ملاتړ ته د خلکو پام واړوي. په همدې وخت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سوریه ته تللی و. ایران او سوریه په ټوله سیمه کې له کلکو متحدانو دي. مورګان اورتیګس پر ټویټر له دې اکثر یو ځای لیکلی و: د 2012 میلادي کال راهیسې د ایران رژیم تر 10 میلیارد ډالر زیاتې پیسې چې د ایران د خلکو برخه دي د بشار الاسد رژیم ته ورکړې دي. فکر وکړئ چې څومره پیسې به دا ورظریف دمشق ته راوړې وي. د ایران او امریکا حکومتونه رسمي خبرینه سره کوي، خو په وروستیو کې له دواړو خواوو په ټولنیزو رسنیو د یو بل د مسخره کولو او د انتقادونو د زیاتولو لپاره داسې بیانونه او عکسونه خپروي. د بحرانونو په نړیوال ګروپ کې د ایران د برخې مشر علي وایز د آزاد اروپا او آزادي راډیو د خبرونو برخې ته ویلي چې په ټولنیزو رسنیو داسې تبادله ډېره ماشومانه او بې معنا کار دی. وایز ویلی په امریکا کې د حکومت ایدیالوجستان فکر کوي چې د ایران رژیم د سقوط په حال کې دی، ځکه د کورونا ویروس او د امریکا د بندیزونو تر سخت فشار لاندې دی او له دې کبله د رژیم د سقوط لپاره له ټولنیزو رسنیو د یوې وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي. د بل اړخه په ایران کې د وایز په وینا دې مسلې ته چې په ایران کې یو بشري بحران راغلی د داسې موقع په سترګه کتل کیږي چې پر امریکا انتقادونه زیات شي او د امریکا هغه بندیزونه چې پر تهران یې لګولي د نړیوالو له نظره غیر مشروع وګڼل سي.
له دې سره ورسېدو د خبرونې نیمایي ته. اوس هم سالم احمد صالح د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
اروپایي ټولنې د افغان ماشومانو د لاسنیوي لپاره 2 میلیونه اولکه یورو د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونیسف ته ورکړي. دغه مالی مرسته به د افغان ماشومانو پر تعلیم او په لرو پرتو سیمو کې په خورځواکۍ د اخته ماشومانو پر لاسنیوي ولګول سي. په هرات کې د ملکیانو د خوندیتوب ډلې د جګړې له ښکېلو لوري غوښتنه وکړه چې د روژې په مناسبت له جګړو لاس واخلي. دغه ډلې غوښتنه کړې چې د دې پر ځای دې د کورونا وایرس په وړاندې پر مبارزه تمرکز وسي. په سرپل کې د وسلوالو طالبانو په ډله ییز برید کې 11 پوځیان وژل سوي او 19 نور ټپیان سوي دي. د والی ویاند وایي چې په سوزمقله کې یو سرتیری هم د وسلوالو لخوا اسیر سوی دی. ملي امنیت د داعش د خراسان څنګه د یو بل مسؤول د نیول کېدو خبر ورکړ. د غریاست نن په ویلامی کې ویلي منیب چې په اصل کې د پاکستان اوسیدونکی دی په ابو بلال، حاصر، ابو هلال او ابو همام هم مشهور دی. ایران وایي تر څو میاشتنیو ناکامو هڅو وروسته یې د مځکې مدار ته یو نظامي سټلایټ وتوغاوه. دولتي تلویزیون او تسنیم خبری اژانس دا یوه بریا بللی ده. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو کارپوهان وایي دا چې ایران یو بل ځل مکه د نړیوالو قوانینو خلاف اقدام کړي ټکن ورکوونکی خبر دی. او د روسیې، ترکیې او ایران د بهرنیو چارو وزیران بنن په ویډیوي کانفرنس کې د سوریې په شمال ویدیس کې د شخړو د کمولو پر موافقه په خپلو کې بحث وکړي. دا د یاغیانو تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه ګڼل کیږي.
زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټولو لوی ښارونو کې د اف ام په 3.15 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 12 شپږ نوي څپو اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولي دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجینه لیکلي وایي مکمل بندیان باید آزاد شي، ځکه چې کرونا په تیزۍ روانه ده او له بلې خوا روژه راغله. بل اوریدونکي لیکلي چې د هلمند له مرجینه وایي دلته تریاک سخت ارزانه شوي، یومن تریاک په 15,000 پاکستانی روپۍ شوي، غنم بیا یومن په 310 روپۍ شوي. فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي اریوب لیکلي دی وایي که د افغانانو داسې بې پروايي دوام ولري نو خامخا به د کرونا ویروس ښکار شي. بل اوریدونکي جعفری لیکلي وایي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت باید قرنطین شوي غریبانو غم وخوري. د ویلي چې په قرنطین کې یو شمېر کسان د لوږې سره لاس او ګریوان دي. د هلمند له نادلي ولسوالۍ نه خان محمد اسلامیار لیکلي طالبان او افغان حکومت وایي باید د بندیانو تبادلې ته دوام ورکړي چې د سولې خبرو ته لار هواره شي. تازه خان سمسور د ننګرهار نه لیکلي وایي دلته ارمنې کورنۍ د لوږې له ناورین سره مخامخ دي خو حکومت مرستې ورسره نه کوي. یو بل ورور لیکلي دي چې وایي ګل احمد ګلزار یم د کندهار څخه، په کندهار کې ډیره ګراني ده، یو پارسل یا یو بوجۍ وړه 3,600 کلداري دي. د دولت څخه مو وایي هیله داده چې دې ته پام وکړي ځکه روژه راځي او بازارونو ته خلک اړتیا لري. عبدالعزیز غالب بیا هم له مرجنه لیکلي وایي دلته د چاپریال ساتنو لپاره کار کیږي او خلک سکل ډیر د چاپریال لپاره لاس په کار شوي دي او نیالګي کینولي دي. له دې سره د خبری مسایلو ټغر نغاړو ورځو اونیزو پروګرامونو ته ژوند په شیبو کې او د بشري حقوقو پروګرام.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. دا ونې په حق العبد خبرې کوو. دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو او په دې تړون کې ویل شوی دی چې حکومت به د طالبانو 15,000 زندانیان خوشی کوي، خو په دې وروستیو کې افغان چارواکو د حق العبد مسله مطرح کړې. دا ویلي دي چې په دې زندانیانو کې داسې کسان هم شته چې په عامو ځایونو کې چاودنې کړي او په دې چاودنو کې خلک وژل شوي دي. دا ونې د حق العبد موضوع څېړو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د څنګه مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، تاسو ته خراغلاس وایو که د مقدمه په ډول دا راته وایاست چې حق العبد یعنی څه؟
هغه چې مربوط په الله پورې دی، هغه حدود دی الله دی، چې دغه حد باید جاری وساتل شي. یعنی څوک شراب چې ښایي سي الله ورته حد ټاکلی دی، هغه حد دی الله نسی کولای چې تعزیران باندې دا موضوع حل کړي. یو خپل حقوق دی هغه مربوط په بندگانو پر رب داری. که چرت او سڑای دی او سڑی غاخ ماتایی دی سڑی پز پریکی یا غاگی پریکی یا علاس قطع کهی دا دی بندگانو حق یا فرزن دی او سڑی از زوند یا او سڑای اخلی پا عمد قتل رسایی نو ورسه که ویسی دی مقتول سی دعوا دی حق و ربیوی که او همچنان دقا مجروحین تی یا غاخ ماتاوی یا سترگ وطلی دا یا فرزن غاگ پریسوی دا یا پز پریسوی دا یا کم بډوډای خراب شوی دی یا لاس یا پښه ده لبین تللی دی. نو په دغه هغه کې هم دا حق العبدي موضوع ده. کوای چې دوی په محاکمو کې په دې مورد باندې قومي دعوا وکړي یا خو شریعت ورته وایي چې قصاص تر واخله. یعنی دا اختیار بنده تر کړی، خو بهتره بیا عفو ده، ځکه چې په عفو کې مصالحه او صلح دا شیان دي. خو دویم قدم صلح دی. په اول قدم کې اختیار بالمثل دی. په دې رابطه باندې اوله فقره ماده د یو سلو نه اتمه ماده هم راغلی په قانون د اساسي کې چې هر شخص کوای سي چې د جرم نه متضرر سوی وي دعوای حق العبدي تپېره هغې کې تهغې کې جبران د خساره او یا نور شی په د محکمه ابتدایه کې چې هغې دعوا د جزایي د جریان لاندې هلته کوی سي چې خپله دعوا د حق العبدي هم هلته د اقامه دعوا پکې وکړي. ته بندگانو پر ربط ولری دغه صحت او سلامتی د خطر سره او د نقصان سره مواجه کړي. په اول قدم کې دای کوي چې خپل د اغزران چې متوجه شوی د اقتصاد خپل واخلي او کچیر ته بیا نه اخلي په دویم قدم کې ورڅخه ده.
سیرت صاحب، تاسو یوې مسلې ته اشاره وکړه چې تر ټولو ښه خبره عفو ده کنه، لیکن یوه نیوکه ده هم کیږي چې دغه خپل بخل سبب شوی دی چې دغه ناخوالی ډیر شي. مثال یو سړی قتل کوي، هغه خلک په دې ډول بخي چې مثال ونجلۍ په بادو کې ورکوي یا پیسې ورکوي. یا په لویه کې وګورو، مثال په افغانستان کې جګړه ده، خلک ووژل سو، وطن وران سو، خو له هیچا پوښتنه ونه شوله. یعنی فکر نه کوي چې دغه بخل د دې سبب کیږي چې نور خلک هم دا جرأت پیدا کړي چې مثال پلانی قتل وکړي، غږ ورته ونه شو، ژوند کوي، زه هم کوم، دغه سپه د جرمونو ادامه پیدا کوي.
ما خو مخکې اشاره وکړه چې څوک چې اول شرط د قرآن کریم دغه دی چې بالمثل عمل ورسره انجام کړه. نن سبا زموږ وطن کې یا زموږ ملک دا رواج دی چې دښمن پیژني څه نه ورته وایي، چې کله بیا یا هغه شخص پیدا کوي بغیر د حکم د محاکم نه هغه وزنی په دې کې د قوم یا تربور یا تری یا تر مسای وزل دا ناروا دی، یا په دې په مقابل کې اخیستل بعد دا بیخی ناروا ده. په اسلام کې نسته ده په دې یو قتل په موضوع کې یو څوک چاته بد ورکړي. صرف قرآن کریم شریعت انسان ته وایي چې بالمثل عمل وکړه. که ته ژوندی یې ستا یو آزاد بدن در ځینې کټ کړله پرې کړله ته متضرر رسولې، د هغه نه کوی چې بالمثل قصاص واخلې. او که مثل بالقصاص نه اخلې نو بیا دغه په مقابل کې ته دیات واخله، او که دیات هم نه اخلې نو که خبره بیا عفو ده درته.
سیرت صاحب، تاسو یادونه وکړه چې څوک غواړي قصاص واخلي نو قصاص دي کې، یعنی دا قصاص باید څه ډول واخیستل سي؟ حکومت
دغه بزرګواره چې چیرته مدعي مدعي هغه معلوم وي ورته چیرته مدعی وي او مدعی معلوم علیه معلوم ان اقامت دعوا به په محکمه او په څارندولۍ کې کوي. ولدمت دغه سردرګمه جنگ په افغانستان کې روان دی چې نه مدعی معلوم دی نه مدعلی معلوم دی.
چې یعنې دا قصاص باید خپله فرد وانخلي، یعنې یو څوک دی یو ظلم ورسره شوی دی، دی باید د محاکمو له لارې مخکې لاړ شي، نه دا چې خپله.
بله، شخصي هیڅ چا ته په شریعت کې هم حتی حق نشته. شریعت کې په اسلامي نظام کې چون پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپله ځوندی وه حیات و خلق راتل دنه به عریضه بیورته کوله داد به کوه استغاثه به کوله چې ما سره دغه ظلم سوی دی، بیا به مدعی موجود سو مدعلیه به مشخص و راه بغوښتل دغه مابین که به یا به حق و حقوق قرضین اخیسته یا به جانب مقابل په دغه سیزه زور تعفه کوم. همدغه سی خلفای راشدین دغه سی موضوع چې کله پیښیږي دولت اوس په دغه جریان کې نیسي، شاید مدارک بکې کې چې تا فلانکی فلانکی مړ کی فلانکی خو به ورثه لري، ورثه یې راوغواړي ورته چې دغه په اساس دی زموږ د کشوي او براتیفي بهرونو په اساس دغه ستا د پلار قاتل دی، ته اوس څه رقم کوې؟ هسې وراثت به جوړېږي، کبیر به خپل نظر لري، صغارو ته به وسی سین کېږي، وسی به بیا که چېرته عفه کوي په بدل د پیسو کې به کوي صغیر د صغیر وسی، او که ټول په کې کبار وي کبار به په نظر د برداشت و احوال سره که خپل حق غوښته قصاص به مطالبه کوي، که عفه غوښتل عفه به کوي، که پکې دیت غوښته دیت به ورته ورکوي. یعنی درې شرط اسلام حق العبدي ته چاري وکړي.
سیرت صاحب، دا چې اوس د سولې په روانو مذاکراتو کې دا خبره یو ځل بیا مطرح شوې ده چې دوی ځینې بندیان نشي خوش کولی په دې خاطر چې دا حق العبد مسله ده، او دوی ځینې داسې پیښې کړي دي چې په هغه کې عام خلک وژل شوي دي، نو اوس به د دې مسلې نتیجه څه کیږي؟ دغه کیسه به کومې خواته ځي؟
د افغانستان د بشري حقونو خپلوا کمیسیون همیشه د خپل غږ جي کړی دی چې صلح کې باید د قربانیان و حق حقوق ضایع نسی. د افغانستان د بشري حقونو خپلوا کمیسیون چې د هغه غږ د قانون اساسي نه دی، قانون مدني نه دی، قانون جهاد جزایی نه دی، مکلف په دې دی چې د قانون د رعایت په پلي کېدو کې د افغانستان د بشري حقونو خپلوا کمیسیون خپل رول ادا کړي. د دې نصوصو په استناد سره همیشه دا غږ په دولت باندې کړی چې دلته د قربانیانو حق حقوق ضایع نسی. ولې متاسفانه د کرزي صاحب له وخت نه نیولې تر اوسه پورې دغه حقونه پایمال شوي دي، سیاسي مصلحتونه دوی نیولي دي چې خپل مصالح په خوندي او په ګټه کې، بیا د قربانیانو حق ته هېڅ کتل کېدی نه سي، نه ورته احترام کوي، او که چېرته د دوی مصالح په خطر کې وي بیا دوی د حق العبدي دعوا به بانه مخته نیسي. سوله که راځي د افغانستان او حاکمیت پې تضمینېږي، سوله راځي چې دلته واقعا نقض حقوق بشری نکیږي او د اشخاصو حق پکې پایمالیږي نه. ښه خبره دا ده چې اول په دې سوله کې د دوی آیات ټاکلی دی، د دولت د کم د شهداو په نمایندګي یو د شهید د کورنۍ یو نماینده هلته شته، هیڅوک نشته چې هغه عقلن هغه عضو له لاسه تللی دی چې هغه خو یو دادخواهي خپل حق په نمایندګي د نورو د خپل حق العبدي نه یا تیر سي یا دیت واخلي، نه د شهداو نه د قربانیانو د کورنۍ نه کم نماینده شته.
نو څه کول پکار دي چې حق العبد خوندي شي؟ یعنی حکومت څه باید وکړي، خلک باید څه وکړي چې حقونه یې پایمال نه شي؟
اول خو ما مخکې وویل چې دولت دا کوم کسان نیولي دي، په دې کې باید هغه مدرک چې پراستي ورته معلوم دی، دغه ورثه او په روان د محکمه کې ورثه د متضرر راغوښتل لی چې دغه ستا د ورور ستا د ماشوم ستا د تره یا ستا د مقصد ستا د ورثه دغه قاتل دی، هغه ته وثیقه پیسه وله چې یا زه بخیم یا زه قصاص سره اخلم، خبره خلاصه وله. اوس چې هغه کار په مقدمه کې دولت نه دی کړی، اوس دا په کار دی چې اول د شهیدانو په نمایندګۍ باندې باید دولت غږ وکړي چې تاسو یو کس نماینده تایید کړئ د شهیدانو په نمایندګۍ باندې، بیا به د شهیدانو په نمایندګۍ باندې هغه کس به چې نماینده سو هغه صلاحیت به د عامو تام لري، یا به قصاص اخلي یا به دیت اخلي یا به عفو کوي د اسلام له نظره. او همدغسې د افراد دارای معلولیت هم یو کس به نماینده واقعي تعینېږي، که چېرته چې تعین سو بیا هغه هم د شرعي نصوصو په لحاظ باندې یا به سدو د سن به همدغه موضوع کې لاس یې پرسوي، لاس به د قاتل یا د جنایتکار پرې کوي، او که چېرته پښه به ورته پرې کوي، او که چېرته دا نه کوي دیت به تر غواړي، مونږ په اسلام کې دیت لرو، او که چېرته دا ټول نه کوي بیا د په نمایندګۍ کې عفو وسي. اوس دغه دوه قشر مونږ د سولې په پروسه کې نه لرو، نه د افراد دارای مال، نه د کم نمائندګي لرو، نه د قربانیان د کورنۍ نه یو نماینده مونږ لرو. بنان دغه د حقوق د سیاست په ګرل کې نیول سوی دی. په تیرو کې هم دا چیره کړي چې عدالت انتقالي دی په دې ملک پایل سي، چې د هر داغدار د هر قرباني هغه د زړه تفت او د زړه درد سکون آرام ولګي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه او واکه به تغاشي بشه
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دي کوونه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. کاغذ ورشه په هوا شه، کاغذ ورشه په هوا شه، اول تریزار شه بیا پرې وای سلامونه. د لنډې په اوریدلو سره به په دې پوه شو یاس چې نن د کاغذ پاک خبرې کوو. آیا په افغانستان او نړۍ کې د کاغذ په پیدایښت خبر یاست؟
اوسنۍ بڼه کاغذ څه وخت رامنځته شو؟ تاریخچه یې تقریبا دویمې زیږدیزې پیړۍ لومړیو ته رسیږي او د جوړېدو نسبت هم چینایانو ته ورکول کیږي.
چې کاغذ نه وو خلکو په څه باندې لیکل کول؟
کاغذ کاریدل په نشت حساب وو. نبی علیه الصلاۃ والسلام هم چې قران عظیم شان لیکي صحابه په واسطه په کاغذ باندې به نه لیکل، بلکې هغه به د حیواناتو پوستکو باندې، په تختونو باندې، په تیګو، په هډوکو، په نور شیانو باندې به لیکل.
او د کاغذ پر ډولونو کې لپایله بیا تر اوسه څومره بدلون راغلی دی؟
کاغذ په مختلفو ډولونو استعمال شوی دی. مثلا ویل شم چې یو وخت د ونو لپاره هم د کاغذ په ډول استفاده کیده. د هغه محل همغه رواج او رایج وو او اوس یو پرمختللی کاغذ لرو.
نن همدا موضوع چېرو په فایل کې د کاغذ تاریخ ته تم کیږو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او د کارونې پاک لای هم معلومات ترته باندې کوو. د خبرونه ما فرشته مرسل جوړ کړي، ملتیا مو وکړي. قدر من اوریدونکو، د تاریخ په برخه کې ماهران وایي چې چینایان د کاغذ رامنځته کوونکي ګڼلی شو. دوی د کاغذ له پیدایښت مخکې د بانس او ورېښمو پر تختو لیکل کول. وریخم ډیر قیمته او د بانس تخته به ډیره درنه وه. دوی ته به د مکتوبونو او نورو لیکل شوو اسنادو په لیکت کې ستونزې جوړېدلې. کله به داسې هم کېدل چې له یو ځای څخه بل ځای ته لیکلې پاڼې د آسونو په ګاډۍ کې لیږدول کېدلې. دا چې له پایله به یې د مامور ماموریت په لیکنه بڼه مخکې تلو، نو دې ته اړ شول چې داسې څیز رامنځته کړي چې پر هغه باندې لیکل آسانه او ارزانه وي. دوی د څو پیړیو په بهیر کې د خپل عادي دود له مخې کاغذ په مختلفو رنګونو جوړ کړ. په هغو کې تر ټولو ګټور کاغذ سپین کاغذ ثابت شو. چینایانو د وخت په تیریدلو سره د کاغذ په جوړولو کې پوره مهارت زده کړ. دوی د کاغذ د جوړولو هنر چاته نه ورزده کوه. له عربو سره د ټکر پر وخت څو چینایي ماهران ونیول شول. عربو له دوی څخه د کاغذ جوړولو مهارت زده کړ. د پنځو پیړیو په اوږدو کې کاغذ په خپله جوړوه او په ډیره ښه ګټه یې په اروپا کې خرڅوه. دا هنر له عربو څخه لومړی په هسپانیا کې زده شو، بیا ایټالویانو، جرمنیانو او انګلیسانو هم په وار سره د کاغذ په جوړولو لاس پورې کړ. ورو ورو اکثره هیوادونه په دې وتوانېدل چې د کاغذ جوړولو کارخانې ولري او د ضرورت وړ کاغذ په خپله تولید کړي. د کاغذ د لرغونتوب پاک له نوري خبرې د پوهنتون له استاد ضیاءالاسلام شیرانی څخه اورو.
وړاندې له دې چې کاغذ په اوسني شکل رامنځته شي،
پخوانی انسانانو د خپل یادښتونو د لیکل لپاره له ډبرو د ونو له پوستکو او له پاڼو څخه کار اخیسته. لرغوني مصریان هغه څوک دي چې له میلاده شاوخوا 2400 کاله وړاندې د پاپیروس په نوم د یو بوټي له پاڼو څخه د لیک لپاره کار اخیسته، او د دې بوټي کارونه نظر د هغه مهال شرایطو په کتو سره بلې هرې وسیلې ته ډیره ښه او ښه پایله ورکړې وه. پوهان دا هم وایي چې د انګلیسي ژبې اوسنۍ د پیپر کلمه د همدې پاپیروس کلمې څخه مشتق شوې ده. خدا چې په اوسنۍ مفهوم یا په اوسنۍ بڼه کاغذ څه وخت رامنځته شو، تاریخچه یې تقریبا دویمې زیږدیزې پیړۍ لومړیو ته رسیږي، او د جوړېدو نسبت هم چینایانو ته ورکول کېږي. یعنی چینایان هغه څوک دي چې په لومړي ځلې کاغذ اختراع کړی دی. ډیری پوهان د دې اختراع کال 1005 زیږدیز کال بولی. لچینایانو بیا وروسته مسلمانان دي چې د کاغذ هنر خپلوي. وروسته مسلمانان دا سند بغداد ته انتقالوي، او بغداد کې هم یوه کارخانه رامنځته کیږي. له بغداد وروسته د مسلمانانو په وسیله خصوصا د صلیبي جګړو پر مهال دا سند ورو ورو اروپا ته خپریږي او رس تر بلې پرمختګ کوي.
د کاغذ کارونه په اکاډمیکو ساحو کې تر نورو ځایونو زیاتوي. همدا کاغذ دی چې تیرې تجربې، تیرې خاطرې او تیر یادونه راتلونکي نسل ته په میراث پرېږدي. د پکتیا اوسیدونکی محمد یوسف وایي چې کاغذ د تاریخ په بیلابیلو دورو کې بدلون موندلی دی.
پخوا وختونو به پاچایانو یا د وخت واکمنانو به یو بل ته مکتوبونه څه ډول لیکل او هغه کاغذ به څه ډول وو. که موږ تاسو د هغه کاغذ او د دې کاغذ ترمنځ تفاوت وګورو، صرف دومره دی چې د هغه مهال همغه رواج او رایج وو او اوس یو پرمختللی کاغذ لرو. کاغذ تاسو ته بهتره معلومه ده چې د اسنادو په ساتلو کې، د تاریخ په لیکلو کې، د زده کړې په کولو کې، او همدارنګه د ژوند په ډیرو چارو کې کاغذ استعمالیږي. که څه هم نن سبا ټکنالوژي ډیره پرمختللې ده، موږ تاسو کمپیوټر لرو، موبایل لرو چې په دې کې هم موږ لیکل کولی شو او هغه سي استفاده لکه څنګه چې له کاغذ کولی شو، خو په ډیر کم محدودیت سره. یعنی مثلا که موږ یو سند په ټکنالوژي هم جوړ کړو، مجبور یو چې بیرته کاغذ ته انتقال کړو.
محمد یوسف چې بیوزلو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابروي او دوی ته یې کورسونه پرانیستي، زیاتوي چې که څومره هم نړۍ پرمختګ وکړي، لیک لوست په کمپیوټر کې شي، بیا هم د کاغذ شتون حتمی دی.
کتابونه، نصاب، شاگردان، موږ په لومړي سر کې شاگردانو ته کمپیوټر یا مثلا ټکنالوژي لمخې د هغوی لیکل او زده کول او مطالعه کول نه ورخوي. موږ اول هغوی ته کاغذ ورپیژنو، هغوی ته اول کتاب ورپیژنو. کتاب له څه شي جوړ شوی، کاغذ له څه شي جوړ شوی دی، او څه ډول په دې باندې لیکل کېږي، او څه ډول له دې څخه زده کړه کوو. نو د کاغذ اهمیت په تعلیم کې، د ژوند په چارو کې، په رسمي او غیر رسمي کارونو کې ډیر لوړ اهمیت لري، او قرآن کریم هم د یو کاغذ پر مخ د انسان په لاس کې دی. او علما هم دا وایي چې کله قیامت ته وخت نږدې شي، نو د قرآن کریم ټول توري به والوزي، خو یوازې کاغذ به پاتې شي. دا چې زموږ اسلامي او دینی او ټکنالوژي او عصري علوم ټول په کاغذ باندې دي، نو له همدې عمله موږ ته هم پکار دی چې د کاغذ ډیر قدر او احترام وکړو. هیڅ داسې ځای کې چې هلته د کاغذ بې حرمتي کېږي، د کاغذ د اچولو مناسب ځای نه وي، نو موږ ته پکار نه ده چې هلته کاغذ واچوو، هلته کاغذ ته بې حرمتي وشي. لنډ درته وایم چې کاغذ د تعلیم، د پرمختګ، د زده کړې، د ژوند د ټولو چارو یو سرلارې بلل کېږي، او د ژوند ډېرې چارې په همدې کاغذ باندې موږ پر مخ وړو.
کاغذ یوازې د لیکلو په مخه نه کاریږي. که بازار ته سر ورخ کار کړو، نو ډیر داسې څه وینو چې کاغذ ورته پکاریږي. د ننګرهار اوسیدونکی دوست محمد دوست وایي چې د لاس پاکولو له دستمال څخه نیولې د خوړو تر پاکټونو پورې اکثره څیزونه په کاغذي پاکټ کې خرڅیږي.
کاغذ د ژوند د ټولو چارو سره البته تړلی دی. که موږ د رسمي دفتر نوم اخلو، نو کاغذ مو ورسره په ذهن کې دای کیږي، لکه کاغذ دی چې مثلا مکتوب پی لیکل کیږي، کاغذ دی چې مثلا زموږ ډېری نورې کیسې چې هغه رسمي وي هغه پی لیکل کیږي او پی ساتل کیږي. دې تر څنګ که موږ د ژوند نورو چارو ته راشو، څومره ارتزاقي یا مثلا نور هغه مواد چې د انسان اړتیا پوره کوي له کاغذونو نه کې استفاده کیږي، چې مثلا کارتن دې کاغذ وي په دغه کاغذي کڅوړو کې بندیږي، نو کاغذ دی چې په ډېرو برخو کې استعمالیږي او انسان ورته اړتیا لري.
ژوند په شیبو کې
د افغاني کلتور، تاریخ او ابداتو تیریات د تاریخ له زرینو پانو راخلو.
ځکه زموږ خپل مړو ژوند را پیاس دي، دا موږ د پاره نو یار دي، دا زړه باتي زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چې و هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع
تیر یادونه او تیر افسانې دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو خبرونه کی او بیا د لیلې د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کی خبريږي. لکه څنګه چې مخکې هم وویل شول، د اسلام دین هم کاغذ ته ډیره په درنه سترګه کتلی دي. د پوهنتون استاد او دینی عالم نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره.
کاغذ دا هغه وسیله ده چې په دې کې لیکل کیږي او په دې کې هغه د زړه هدف سترګو ته راځي او د زړه هدف نورو ته انتقالیږي. د کاغذ په واسطه دا د لیکلو یو ذریعه ده. په هغه وخت کې چې قرآن عظیم شان نازلېده، په عربي جزیره کې د کاغذ کاریدل په نشت حساب و. نبی علیه الصلاۃ والسلام هم چې قرآن عظیم شان لیکي، صحابه په واسطه په کاغذ باندې به نه لیکه، بلکې هغه به د حیواناتو پوستکو باندې، په تختونو باندې، په تیګو، په هډوکو، په نورو شیانو باندې به لیکه. هغه نورو ته انتقال سره وروسته بیا د زیږدیز په اتمه اوومه پیړۍ کې بیا نو کاغذ ډیر زیات په عربي جزیره کې استعمالېد. نورو کې همدا رقم ځینې هغه خوانی کتیبې چې په غیږ کاغذ کاریدلی ده او استعمال شوي او ځینې پاتې دي، مصر، چین او هند منطقو کې هم کاغذ کاریدلی ده.
د کاغذ پر مخ له نورو مسایلو سره فولکلوري موضوعات هم لیکل کیږي او فولکلور زموږ د ټولنې هغه برخه ده چې د هر وګړي په زړه او ذهن کې ځانګړی ځای لري. ښاغلی کوثر زیاتوي چې همدا کاغذ دی چې زموږ اصیل دود، دستور او رواجونه هېرېدلو ته نه پرېږدي.
کاغذ په خپل ذات کې نیک او ښه توکی ده چې انسانان همیشه دې نه د نیکو اهدافو لپاره ګټه اخلي او کله کله د بدو هدفونو لپاره هم له دې نه ګټه اخیستل کیږي. موږ په فولکلور کې هم محترمانه لفظ کاغذ ته استعمال شوی، همیشه د کاغذ په هکله خلکو مثبت نظر ورکړی. یعنی کلم داسې نه دي چې کاغذ په بد هغه کې استعمال شوی، شیرونو کې، په نثر کې، په لنډیو کې، متلونو کې کاغذ ډیر زیات استعمال لري او کاغذ دی لیکلو هغه ذریعہ ده چې انسانان له دینه په پیړۍ پیړۍ راهیسې ګټه اخلي. پر مختلفې فابریکې راوتلي دي او کارخانې، خو په کاغذ یو هغه به په آش غوندې جوړې سره کورونو کې آش جوړیږي. همدا رقم به سره بوس به وټکول او دغه د شبیه د بوري اره چې ورته وایي، دا شی به وټکول، دې سره به سرش یو ځای کړه، دا به بیا هوار کړله، دې ته به کاغذ آشي ویلې. چې اوس هم دغه کتابونه زه لرم، هغه قلمي خطونو باندې لیکل شوي دي او هغه کاغذ د آش په شان ته به اوارېده او لغې نه به کاغذ جوړېده.
درنو دوستانو، دا وا ژوند په شیبو کې خبرونه تربیه پارځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
لیا پخپل کور کینا مخت دی واچوا یو مست دعا بجانے مست خپلی مور کینا بجانے مست خپلی مور کینا سما کرا سما ٹکور کینا بزلن تنگ درل بزل اوڑم شور کے چیما چیم کھلی ریز مریس تارا نیون سیتر گور کے نا تارا نیون سیتر